منیمایی که مو دغراز داکتر فضل احمد زیتا بلنه ورکړی. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب شفیق را سره وصل دی. خو مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او له متخصص ډاکټر نه پوښتنه لري، کولی شئ مطرح کړئ. د ټلیفونونو شمیرې مودي البته داخلي شمیرې کار نه کوي، نړیوال شمیرې دي. یوه هیله کوم چې د دې لپاره چې مصرف مو زیات نشي فقط پوښتنه وکړئ له متخصص ډاکټر نه. 00420221240501 یو ځل بیا تکراروم، 00420221240501 او بل شمیره ده 00420221240001. د غراز ک انټرنیټ لري د سکایپ لري هم کولای شي چې سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکای ازادی مو پته ده. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق، خبرونه ته خره غلاست.
ډیر مننه.
ډاکټر صاحب مخکې چې مو خبرې وکړلې، تاسو ویل چې اوس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي دغه د نستناستی پر ناروغي یخته دي. کله که اوریدونکو ته ووایه چې نستناستی څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي یخته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په نوم سره کتاب ته او استاد همکارانو ته ټول هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې چې ټول دوستان روغ صحت مند او خوشاله اوسيږي. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، د هوا حالات داسې دي چې هوا ګرمه ده، د دوبی موسم ده تقریبا صحت نه لري، او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص مکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي، نو د هغې د وجې نه دا ځ ناروغۍ پیدا کېږي چې هغه اکثرا د اسهالاتو په شکل موږ ته مراجعه کوي. موږ ورته ګسټوانترایټس وایو، همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي. تقریبا دا په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه دغه میکروبونو د زیات موجودیت له کبله، او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډیریږي. او طبعا دا داسې ناروغي ده چې د خوراک له لارې نه انسان ته انتقالیږي، د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې دا ناروغي انتقالیږي یا دا میکروبونه انتقالیږي انسان ته، نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالیږي. په دغه اوبو کې میکروب وي، هغه میکروب خپل کېږي د انسان په واسطه باندې معدې ته ځي، او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اسهالاتو سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اسهالات وي، بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره یې وایرسونه دي، او دا یوازې د اوبو د وجې نه نه انتقالیږي، بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو، نو هغه اکثرا ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کیږي، او هغه دغه کچیرې دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي، نو د میکروب د انتقال سبب کیږي انسان ته، او په دې ډول باندې دا ناروغي منځ ته راځي.
ډاکټر صاحب بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او دونکو ته زګل محمد مجیدم د خوست نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما ته د پښو تالې د خپړې دا هر وخت خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا خیشي او لاس ورځې میاشت خیری نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي، نو که دای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکی یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړئ، مننه.
ګل محمد ورو ته وایم چې د پښو د تلو دردونو نه ډېر شکایت درلود او د لاسونو دردونو نه، نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عاملې کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دا هسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېریږي. په اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. په دې حالات اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې، لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي جذب؟ بله جذب
بالکل. تاسو خبره نه ده، ایران په افغانستان کې کافي ډېر د نظر نورو اروپایي ملکونو ته نظر دنو خلک درست استفاده ترې نه کوي. ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کې دی چې لمر مستقیمن د انسان په وجود باندې ولګیږي، نو هغه صورت کې به مؤثریت ډېر وي. په دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې که هدي اقل زمون هیوادوال لاسونه تر مروندونو تر پلاس اوبو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې هدي اقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي. د نیم ساعت لپاره، یو ساعت لپاره لمر ته کښېني، نو دا کفایت کوي. هدي اقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترنه اخیستلی شي. همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې د طریقې دا مشکلات حل کېږي. نو زما توصیه دا ده چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي، که چېرې دا مشکل وي چې هغه ته دا وشي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
دغه روماتیزم خو به ورسره تړلی نه وي
کېدلی شي. روماتیزم بیا فرق لږ دومره دی چې په هغې کې انسان د وجود مفاصل در کوي، د لاسونو ګوتې د ګوتو مفصلونه او د پښو د ګوتو مفصلونه ډېر درد کوي. د دې نه علاوه د انسان د وجود نور مفاصل هم درد کوي. په داسې یو شکل چې په مقایسوي ډول باندې کله یو طرف د انسان د وجود وي، کله بل طرف، یعنې کله ښي اړخ، کله چپ اړخ. او دردونه همیشه تغییر موقعیت کوي، کله لاسونو کې وي، کله پښو کې وي. او همدارنګه د ورځې په یو برخه کې دغه مفاصل شخي پیدا کوي، خصوصا د سهار په وخت کې چې کله مریض د خوب نه جګیږي، نو د مفاصل شخي ورته لیدل کېدای نه کېږي. نو څه معایناتو ته به ضرورت وي تر څو د دې تشخیص وشي او بیا تداوي شروع شي.
په دې هیله چې مجاهد صاحب هم خپل ځواب ترلاسه کړی وي. یوه یادونه بیا هم کوم، په هر صورت ناروغي ډېرې زیاتې دي، خو نن موږ د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق زموږ میلمه دی او په داخله ناروغي او په تیر بیا نس ناستي او غذایی تسمم چې دواړه سره تړلې دي، په دې باندې خبرې کوو. دغه ناروغي هم په دې وروستیو کې ډېره زیاته ده او مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې ناپاک خواړه، ناپاکی اوبه، دغه راز په غذایونو کې چې چټل دي، ګرځېده ده، د دې لامل کېږي چې خلک په دغه ناروغي اخته شي. هیله کوم چې په همدغه مشخص ناروغي که پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړی. بل اوریدونکي هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نشي خپل پوښتنه مستقیم مطرح کړی. مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب، تاسو ته هدي ورداګي
وداک صاحب. مهرباني، من پوښتنه څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟
ډاکټر صاحب محترم، نن دا پوښتنه دا چې تا یو موشوم د غفونو په دوره کې دای غوف و باسی یا د غوفو دوره پرېتی به کې سالات پیدا کی نیمه فکرانه کې داس یو موشوم دی د تا د غیولا سرادی کی لاس یو سالات پیدا شوی دی نو د دو څه جلاو ګیرو کو یعنی مشکل خو نشته دی او هغه کس چې د وجود او به کمی وی دوغونه یعنی کوم نه و امکانات مثلا استفاده وکړي چې د وجود او به پرش او ژوند هم داسې لرو پروت سیمو کې ده مننه
ډاکټر صاحب مهرباني
و د څه د رسولي پوښتنه وکړه وکړم اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات منځ راوړي اسالات د څو ناروغۍ نه چې په دې کې د انسان د وجود اوبه ضایع کیږي او هغه انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي چې هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي او همدارنګه هغه کسان چې عمر نه د 15 نه لوړ دي په دوی کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي نو د لږې چال سره وجود ډېر کمبود سره مواد کېږي د مایعات او درنو مشکلات منځته راتلی شي نو زما د دې ورور سره زه دا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه اوباسې اګر چې دا د ماشومانو د بخش پورې مربوط پوښتنه ده د ماشومانو تخصص په دې کې زما نه بهتر جواب شاید ویلی شي خو زما دې ورور ته مشوره دا ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارج کوي نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي او اکثرا ماشومان په دغه سلینو کې طبعا خپل لاسونه د صحتمه نشي ساتلی او دغه لاس وهلو په نتیجه کې دوی خولې ته میکروب انتقالوي او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسالاتو سبب کیږي کوم بل دلیل نشته نو ښه ده دا چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي لاسونه یې زر زر ووینځل شي دا د میندو مسؤلیت دی چې لاسونه یې زر هغه کې پاک وساتي ووینځي د ورځې په اوږدو کې څو دسې پاک ووینځل شي او همدارنګه هغه شیرچوشکونه یا هغه شیان چې په خوله کې دي ورته وګري یا شیدې ورته ورکوي پرې هغې نه د لوګیري وشي ځکه هغې د وجې نه میکروب انتقالېدلی شي خصوصا په همدغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې د اسالاتو سبب کېدلی شي نو د مایعاتو د کمبود په وجه دې وویلې په دغه مرحله کې یو خو دا د ماشوم حفظصحه ده چې دې باندې ډېر تمرکز وشي بل مایعات ورکړل شي ماشوم ته د مور شیدې ورته خامخا ورته کړي طبعا هغه کلنۍ کې خو مور شیدې نه وي نه ورته ویل کېږي خو دوی کولی شي پاک اوبه مایعات مختلف ورته ورکړي او همدارنګه او آر ایس چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کېږي دوی کولی شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي په یو لیټر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي نو تیښته ضرورت نشته دا یو مرحله ده چې په همدې شکل تېرېږي چې نرم قطعیت نظر کوي
ډاکټر صاحب تاسو د یو ښه موضوع یادونه وکړه د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډیر په خوله کې لاس وهي په دې خاطر چې خارښ کوي کنه زه نه پوهیږم په نور نړۍ کې ګرد حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوی دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي په بازارونو کې خو اوس په افغانستان کې حتمن دغه سي د ماشوم لپاره چې غاښونه راوځي دغه سي وسایل وی هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکي او لاسونه وي په خلکه بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي یا هغه کې آیا ستاسو د شک نه چې ترې استفاده کولای شي خلک
کچیر دا موضوع اطمینان حاصل کړي چې آیا دا شی پاک کړی کې خدمت کېدلی شي کنه د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط د سې دي چې لږ مشکل وي چې ماشومان هغه یعنی هغه د هغه د هغه د ماحول د هغه پاک وساتل شي او نه چې په خپل کې خدمت کې دا پاک وي نو نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې موږ خپل وطن دود خپل خلک نن ته معلوم دي نو دا بلګ مشکل وي چې هغه پاک شي او په خپل کې دا پاک انتخاب شي نو لږ وړاندې فکر کوم چې دا باندې کده نه وي په دې شرایطو کې د ته د دې د وژنند میکروب انتقال کېدلی شي په نور ټولنو کې هغه شرایط ډیر پاک دي شرایط ټولنی او ان دې ځای فردي دا ډیر شرط لري د افغانستان سره فکر کوم چې دا افغانستان سره ته به موضوع ډیر برابر دي
مننه کور ودان قدر منوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا ځانګړي خبرونه اوري زموږ ملمه هم ده د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق او پر نسناستي او غذایی تسمم ناروغي باندې خبري کوو ک په همدغه موضوع باندې پوښتنه لري مطرح کړي بل اوریدونکو د مهرباني وکي او خپل پوښتنه مو مطرح کړي بلې ګومانم چې اوریدونکو به زموږ خبر بلکې بلې زموږ غاوري ازادي راديو ده
السلام عليكم نبيولا زبلي دا واخل غزنه خبريكم
زبلي صاحب زمونږ دایمي همکار مهرباني پختنه وکيل ډاکټر صاحب نس پختنه لري
ډیر زیات مننه نور صاحب ډاکټر صاحب منترم ته سلامونه او ترڅنګ پختنه هم ده ډاکټر صاحب دا چې تل ناساس ناروغي ډیرای واخل نه پاکو کولو نه پاک دایمه من سره دی ایا هغه کسان چې موږ په شارونو کې ونو هغه متدان دي هغه په نشي په کوروز دي هغه ډیر په ډیر بد حالت کې ژوند کې ډیر په ناپاکه ځای کې ناسي او ډیر ناپاکه خواړه هم خوري ایا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي مننه
بله ډاکټر صاحب مهرباني د زابلي صاحب پوښتنه د هغو خلکو لپاره باندې و چې په مخدره مواد روغ دي او ډیر په چټلو ځایو کې اکثرا نو سي مهرباني
واخیان دا ډیره مهم بحث دی موږ په ټولنه کې متاسفانه یو ځات کې دا خلک به سمشته دي البته سره یو ځات کې دا کده وایم د مالې مو باندې غنې وي خو کله چې سره تاسو په کابل مرکز کې دي دا چې واقعیت دا چې خلک موږ ډیر ګور چې په نشي تو کړو دي او د دې د هغې ته نه هغې دا خراب حالت کې دي او دې په هغه ځایونه کې چې هغه تر دې د دې سیستم اصلا حالت دا کته پته کیږي نو دونکو راس نه د دوی د وجود مقاومت د بار بار نشئی توکو د استفادې د وجه نه کافی ډیر دی او ډیر د راکید شي یعنی د ناروغي ته ډیر معروض دي او د ناروغي باندې اخته کېدل شي ډیر او کېدل شي زیات مقدار یې اخته هم وي او دونکو راس نه بیا د دوی د رسیدګي ته خدمات ته هم کمل نظر یادلی سب سره کاملا موافق هم دوی ډیر زیات د مرز ته مساعد دي او دا مرز باندې اخته کېدل چانس کې ډیر دی په دې خاطر چې د دوی د ته کاملا او مقاومت د وجود چې ته او د دې خدمات پر سیګي کاملا په دې خاطر باید چې زمونږ شاروالي او زمونږ د عامه روغتیا وزارت دې ته پاملرنه وکړي او د خلکو همدارنګه د معتادینو برخه کې چې کوم سیګي خدمات کېږي هغه به په دې اړه دې پاملرنه
وکړئ چې تاسو د خلکو ته خدمات په شکل باندې او په وخت باندې ورسیږي مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو ډیر ټلیفون کوي بل اوریدونکو هم د مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړي له ډاکټر صاحب نه بلې ازادي رادیو د مهرباني تخنیک هم کاروي چې مخکې اوریدونکو یو او د اړیکه پرې شوی خو بل اوریدونکو د مهرباني ځان اول مهرباني وکړي او لاندې پوښتنه مطرح کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه
و ډاکټر صاحب څنګه دا غواړم دا فکر زده دا تقریبا دا یو دوه سي کلیج څخه دا بدن سمې د سنافه ته زنده ورته چا خاص ویني کې پیر ویني لري او ډیر تازه دي چې زه درو ډاکټرانو ته مخلي ما هغه دا وایي راکړو سره ستو نه بس دا غوته چې کوم بس ویني وي ویني ډیر وي څو پیدا به واستر دي څو کوي چې ډیر تر په تکلیف ما
په غوا کې مې وکړ ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري ماتره کې ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري ضروري
موږ چې عمر ته کال لري آیا کوم عمل لري کني لري او آیا تعداد د دفعات ته د پیښل دی کنه دی
مهرباني اورور
یا د تاسو تقریبا د یو ګریا کې کیږي چې واسه دا راکنه ما چې غوا ته نه ځي کوم ګرځي
ویني څو کلن یاست
تقریبا د فلیوست طالبان
مننه
او د دې ممتاز کولو په وخت کې درد احساس کوي
یا یا تاسو وقته نو خپل بدن درد کوي دا چې تاسو نه په سره ما بدن غوې مو درد کوي څو وخت هم کوي دا وځه چې د یوې نه بي لاسه ورته څو بدن درد نشته ته دې بدن درد نه کې ساده وی نه راځي
بلې ډاکټر صاحب له پوښتنه لري چې ټلیفون قطع کی
نه
طيب زه نو ته مانه ټلیفون قطع کړی چې مصرف مدیر نشي کور ودان مریبني ډاکټر صاحب
نبی ورور ته زما مشوره ده چې د وینه کې وینه چې په دغه کمیټه کې راځي دا د مختلفو الکترونو د وجنوي ځینی انټانی ناروغین دي ځینی میکروبین ناروغین دي چې په اړیکه هم نه راتللی شي چې په اړیکه تر کې موږ امیبیازې او د دات اړول شو اندارنګه چې دی لا ناروغي له چاره حالات څخه ویل دي خبره البته چې کار کوي چې د ورور د موضوع نه د دې نه علاوه غیر مقربي ناروغي کې یو ډول بل ناروغي چې هغه ته موږ د کولمو التهاب وایو الټریټیو کولایټس البته په هغه کې هم اسهالات ډیر وي د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډیر وي د دې نه علاوه د انسان د هضمي سیستم د ورستې قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کوي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه، کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونریزي منځته راتللی شي. نو اوس د دې علت پیدا کول دا د نږدې نه باید وکتل شي دا ورور، او که داسې کیدلی شي چې نږدې کوم متخصص داخلي وي دا ورته ورشي، ځینې معاینات لازم دي ته چې وشي، او نږدې نه باید دا معاینه شي او پوښتنې وترنه وشي، او د معایناتو په نتیجه کې د دې موضوع تشخیص شي چې آیا دا التریټیو کولایټس دی، دا هیمورایډ دی، او که دا انلفیشن دی، او که هم دا کوم انکاري ناروغي ده. نو زمما مشوره دا ده چې نزینې متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي. دا موضوع کچېره دوام کوي نو کېدې چې مشکل وته جوړ شي د خوندي د وژنې را کمپنی باندې اساسي چې خوره نه خبرو ته دا موضوع نه باندې ځان شي.
مننه کور ودان. ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. بل اوریدونکو د مهرباني او خپل پوښتنه مطرح کړئ. بل ازادي رادیو د مهرباني څه پوښتنه لري له متخصص د داخله ناروغي او له متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق څخه چې زموږ ملمه دی. بلې لکه چې اړیکه پرې شو ډاکټر صاحب، که په لنډ راته ووایي چې څه سپارښتنه لري د دې ناستي او د غرض د غذایي تسمم د ناروغي او د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي، که په لنډ راته ووایي مهرباني.
نو هغه په خلاصه کې تاسو ته چې په دوه کټګوري کې دا کار کولای شو چې د نن ورځې نه ځان وساتو، وی خایا کو ځان وی کا ډیره بهتره ده د تداوینه او ارزان هم ده. اول فردي هرد استهاب باید ټول نیو ادوال زمنګ په جدي ډول په نظر کې ونیسي. د مسلمان په هیڅ ځمنګ باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو، خپل ګر چاته ماحول پاک وساتو، او هغه چې خورو یاد کو هغه پاک پیدا وسیږي. نو په دې لړۍ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خویندې چې لاسونه خپل ځلین دي، هغه په دې باندې اخته کېږي په دې ناروغي باندې، یعنې اخته کېدل چانس کم دی. خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي یو انسان، نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب نه دراوتلو نه وروسته ځان لاس په صابونه او اوبو باندې ووینځي شي. دا موضوع په ماشومانو کې ډېر جدي په نظر کې ونیول شي، په دې خاطر چې ماشومان د صحیح سردي په باندې نه پوهېږي او هغې ته توجه نه شي کولی. نو میندو او والدینو مسؤلیت دی چې دا موضوع هغې کې تطبیق کړي او عملي کړي. د لاسونو مینځل او د لاسونو پاک ساتل دا ډېره مهمه خبره ده. همدارنګه ماشومانو کې د پښو او د مخ مینځل هم ډېر ضروري دي چې په دې ډول د دې ناروغي خطر پکې نورم کمیږي. په دوهمه کټګوري کې د سکلو اوبه باید موږ پرې پاملرنه وکړو. په هغه ځایونو کې چې د سکلو صحیح اوبه پیدا کېږي خو مشکل به حل وي، او په هغه ځایونو کې چې د سکلو صحیح اوبه نه پیدا کېږي، البته د سکلو صحیح اوبه هغه اوبه دي چې هغه پاکې شوي وي، تصفیه شوي وي، یا داسې د مختلف بوتلونو کې پیدا کېږي چې هم خلکو ته د معدني اوبو په نوم نوم ورکوي. دا پاکې دي. د دې نه علاوه د څاګانو اوبه، د یالو اوبه او د نلونو اوبه ډېرې محفوظ نه دي، کېدای شي په دې کې میکروب انتقال شي. نو د دې اوبه د څښلو نه مخکې باید دا جوش شي، بیا یخې شي، وڅښل شي تر څو میکروبونه پکې مړ شي، او یا هم پتاس اوبه کلورین پکې په یو خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي، او تر څو دا اوبه صحیح شي. دا جوش کولو طریقه تر ټولو غوره طریقه ده. د خوړو او میوو وینځل مخکې د خوړو نه، خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کېږي لکه میوه، سبزیجات، ترکاریجات، دا باید مخکې د خوړو نه پاک سره وینځل شي، او نیم ساعت دپاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي یو مقدار، او هغه نیم ساعت دپاره پرېښودل شي، د هغې نه وروسته وخوړل شي. د دې ډول به دا صحیح او مسؤولي. په دوهمه قدم کې زه د ټولنیز هرد صحې باندې هم غواړم خبره وکړم. فردي هرد صحه کې دا نقاط مهم دي. په ټولنیز هرد صحه کې هم موږ او تاسو د مسلمان په حیث باندې دا یو فریضه ده چې خپل کورنۍ، خپل اشپزخانه او خپل تشنابونه پاک وساتو. دا هغه دلیلونه دي چې د دې لارې نه میکروبونه ډېر انتقالېدلی شي. نو همدارنګه په دوهم قدم کې د ښار پاک ساتل، د کوڅو، د یالو، د څاګانو پاک ساتل، چې دا په دې کې ټول خلک سره صحیح دي او مسؤلیت لري. د دې سره سره ښاروالۍ او د عامې روغتیا وزارت هم په دې کې مسؤلیت لري، تر څو د ښار په پاک ساتلو کې، د یالو په پاکولو کې، همدارنګه د ډیرانونو چې زموږ شاوخوا کې دي هغه پاک ساتل شي، د هغې نه فضل زیات ځل انتقال شي او په صحیح شکل انتقال شي. نو په دې ډول موږ کولی شو د دې ناروغۍ نه
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم تر اوسه مننه چې له موږ سره مو تماس ونیو. ډاکټر صاحب شفیق کور ودان، تاسو ته به بیا هم په نورو خبرونو کې بلنه درکړو. خو زموږ د خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغیو ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو.
السلام علیکم مری سید زه هم په خپلوار تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
بله ډاکټر صاحب مخکې دې تاسو ته واردر کو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، لن تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00422211205001 بل شمیره ده 00422211205001. دغه راز که انټرنټ لاس رسای لري نو د اسکایپ لري هم کولای شي چې خپل رسره تماس ونیسئ او پوښتنه مطرح کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ته یا پته ده. ډاکټر صاحب احمد زئی خبرونه ته خراغ لاست مخکې مو له خبرونه چې تاسو سره خبرې وکړلې غوښتل مو چې په افغانستان کې د شکرې پر ناروغي خبرې وکړو. شکر ناروغي هم چې تاسو ویل ډیره عامه ده، که په دې اړه لنډ معلومات لومړی ورکړي اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي.
نوې سپډیر د جاتو مانا بالکل مخریدنه چې سره په موضوع باندې خبرې کی، اول باید هغه موضوع په تاریخ باندې او هغه موضوع باندې باید پوه شي. دا چې موږ تاسو موضوع نن دغه شکرې ناروغي ده، شکرې ناروغي نه تنها دا چې په ورسان کې بلکې په مجموع کې په ټوله دنیا کې دغه ګراف مخ په لوړېدو ده. شکرې ناروغي هغه حالت کیږي چې کله د انسولین په مقابل د افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامېږي. په دغه دوه حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخله د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز دیول د نارمل حالت څخه پورته شي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز دیول د نارمل حالت څخه پورته لاند دی حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي. دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډیر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ کې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي، د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د سلوي خلنې نو وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپي په هغه کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا د شکر ناروغي چې کوم دا په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز په میټابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز په مطلق ډول په میټابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب دغه انسولین که په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ زره په پوښه چې انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ ستاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي. او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیمه زموږ ستاسو وینې ته راځي. نو په وینې کې د دې انسولین وظیفه ده چې ګلوکوز په میټابولیزم ورسي. کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو هغه دا چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته
پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خوندې ته چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نوې د تندرست د وزن نه د پورته شوی دغه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامسته کیږي.
نوري صاحب راځم مطور ته ان شاء الله دغه غوړم چې په ول کې مجموع کې دغه شکر باره کې عمومي معلومات وړاندې کوم. ان شاء الله تاسو ټول سوالونه حل کیږي وسره.
مهرباني د مو ورکې ک لاند پلان راته وایې ځکه چې ډیر به اوریدونکو هم پوښتنه لري چې وخت ولرو اوریدونکو لپاره هم چې هغه خپل پوښتنه مطرح کړي.
بيخي سيدا دا ځکه چې په خپل دغه د شکر په ناروغي کې په مجموع کې ارثي جزئیات رول لري. هغه که اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده بعد نور فرعي ګروپونه هم لري. نو په دغه اول ټایپ کې وایي که چیرته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري نو په اولادونو کې 3% د دې خطر شته چې هغه هم شکر باندې مساج شي، خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چیرته د یو چا پلار په شکر باندې اخته وي، البته په اول ټایپ د شکر باندې، نو په اولادونو کې خطر لیدل شته چې 6% په دې شکر باندې اخته شي. خو که چیرته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري او په خپل منځ کې ودونه کړي وي، نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پورې د دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارثیت په دې کې ډېر زیات رول لري. نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي، انسولین هم هغه مرکز چې ورته اشاره وکړه د هارمون ده، نو هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نشي رسولی. نو د ارثیت د وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات ووهي یا مثلا د کوم بل مشکل د وجنه هغه حجرات هغه خپل وظیفه په ښه شکل سره ساتو نه رسوي، نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود رامنځته کیږي. کله چې انسولین کم شو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته
شي،
نو دغه د حالت شکر
ویل کیږي. شکر نه کیږي، دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان د ټلیفون نه کوي، خو غټان د ټلیفون نه کوي. هغه به اتمن پوښتنه مطرح کړي. تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څل وختو کلونونه، په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو، او یو اوریدونکو را سره دی ډاکټر صاحب مستقیما به اوریدونکو را واخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو. مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
وعلیکم السلام،
څنګه یاست؟ ډاکټر کرایدا مننه څه پښتنه لري اتمن خبرې مو اوریدلې وی چې ډاکټر صاحب د شکر په ناروغي اخته کوي. اول راته وایي چې خپل خو به شکر ناروغي نه لري.
یا خپل شکر ناروغي نه لرو، نور ناروغي مشکل لرو، هغه څه لري ته بس.
مهرباني
اوریا.
بله اورما، زر خپل پختنه مطرح کړی. ګومانم چې قاطع شو تخنیکی همکاري شرکوي، خو بل اوریدون کښته که ازادي رادیو اوري لطفا په هغه موضوع باندې چې زموږ ډاکټر سره پر خبري کوي په همغه موضوع سره تماس ونیسي او خپل پختنه مطرح کړی. مهرباني.
سلامونه اومله یا فضل هدي ورداګې ما محترم راښه سم ته پختنه د نیمګي اوتر ده یا د څلوخت کولو به سینوي دا دوا کوله کی چې بده شکر باندې مفتلو ده. کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړی ګډر در وسه په تکلیف دی دوه سره څه چوره وکړه.
ډاکټر صاحب په وخت کې مې پوښتنه لري. ډاکټر صاحب ورڅخه
نه خبرم ان شاء الله بس جواب
مننه. مهرباني تاسو د رادیو لارې نه خپل پوښتنه اوریدل شي ډاکټر صاحب نه. مهرباني ډاکټر صاحب
زهم خپل ور باندې څنګه هدي ورغه خپل طرف نه کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د تر شکر په ناروغ باندې اخته دا چې کله زخم شي زخم څنګه جوړیږي؟ اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه لري د کوي عمده اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند خپل حیات له لاسه ورکوي. دا چې شکر یو مزمن ناروغي ده، دا لانګ لایف ډیسارډر وایي. شکر د بدن ټول وړ او لوی رګونه، په بدن کې چې څومره وړ او لوی رګونه دي دا ټول متاثر کوي، دا ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیجن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم داسې زموږ ساتو د بدن ټول حجرات وانساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا دا چې یو شکر ناروغي ولري او دا خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواډ رګونه وي چې هغه رګونه وي، کله چې را خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي نو د رګو دلاره نه الته په کافی اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډیر زیات اساسي رول لري او غذایی مواد ډیر زیات اساسي رول لري. په کافی اندازه سره هغه زخم د رګ دلاره نه اکسیجن او غذایی مواد رسیږي. او لبل خوانه کله چې څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې موهیت کې چې عدد ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم څنګه جوړیږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ساسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایات د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چیرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نسبت باندې دغه د زخم نیکروز او بل اخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت دی چې دغه حجرات بيخي د خپل زور د لاس ورکی دغه امساج خپل ژوند د لاس ورکی، نو بیا بدن ته جسم اجنبي بږي، نو په نتیجه کې د زخم څخه جوړیږي. بیا هغه د کپخې فقط کیږي او خلاص لاس فقط کیږي.
احمد زسه مخله چې بل اوردون کې راوخلو یو پښتنه خی لډیر اوردون کو سره هم وی هغه دا چې کله تاسو ویل چې عمر پورته زی وزن د وجود زیاتیږي هغه سي وجود فعالیت سم نه کوي ممکن دغه د شکر ناروغي په دغه حالت کې ډیر زیات شي مخله مخکې د کنټرول لپاره څه کېدای شي مثلا په بهر نړۍ کې کوچنی عالی دي چې کېدای شي په خپل یو د شکر هغه درجه سړی وګوري چې آیا پورته د یخکته ده آیا تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه شی مروج شوی یا رواج شوی دی یا کېدای شي مخکله مخکې چې ډیر دغه ناروغي حاد شي یو څوک مخنیوي وکړي شي
نوري هغ ډیره مسله کې پښتنه ډیره په ځای پښتنه باندې اول باید موږ تاسو مسله دینې چې ستاسو پښتنه د جواب ده کوم غواړم چې لګي په وسیله او سره دغه اوریدونکو دغه ستاسو پښتنه جواب کړم کله چې موږ تاسو په خپل په وینه کې شکر ګورو نو د شکر درې کټګوري اندازه ده اول کچې ته یو څوک شکر په نهره باندې وګوري او په نهره باندې د پوینه کې د ګلوکوز لیول د نوې او د سلو په مابین کې وی البته ملي ګرام په پیډي سلیټر کې دا په دې معنی ده چې دا شخص د خې نارمل ده او کچې ته په نهره باندې پوینه کې خپل شکر وګوري او د خپل شکر د سلو او د 150 په مابین کې وی البته ملي ګرام په پیډي سلیټر باندې نو دې مریض دې حالت پری ډایابټ وای پری ډایابټ په دې معنی باندې نه شکر کې ده او نه نارمل حالت ده کچې ته یو سل سلته د ابیرونه نو کېدل شي چې پراتونکو نږدې وخت کې دا شکر په ناروغي باندې اخته شي خو که چیرې یو څوک شکر په نهره باندې خپل په وینه کې ګلوکوز یا دغه د شکر اندازه وګوري دا یو سل شپږ یا لږ څه خپورته وي البته چې 2 ځلې وګوري نو بس دا په دې حالت کې د شکر مرز تشخیص دا کانفرم سو تایید شو او په مړه خېټه باندې د خپل اندازې د ایچ بی او سی چې د هغه خپل اندازې د هغه ډیر یو با اعتبار معنی ده نو په دې کې کوم شاید رول لري کله چې یو څوک پری ډایابټ حالت کې وي پری ډایابټ دا معنی چې نه شکر وي نه نورمال وي نو یو سلسله تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر ته لاړ شي اول که چیرته چاق وي وزن ولري باید خپل وزن کم کړي ځکه دا چاقي یا وزن یو علت شکر د ناروغي جوړيږي بل ټول هغه اشخاص چې وي په پری ډایابټ حالت کې وي په دې معنی چې نه شکر کې وي نه په نارمل حالت کې وي نو د پوینه کې د ګلوکوز لیول په نهره باندې دی اوس د 150 په مابین کې وي او باید خپل فزیکی فعالیت زیات کړي او بل د هغو ځاګارو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کومه اندازه سره ګلوکوز لري چې د لو ګلایسیمیک انډیکس ځاګانې وای لکه ترکاری او سبزیجات او بل اخره باید د واګانې همشته چې په تبابت کې د غدې پری ډایابټ یعنی هغه مریضان چې نه په نارمل حالت کې وي او نه د شکر ناروغي ته داخل شوی وي باید د واګاري دي چې هغه د واګانې هم په وقایوي شکل باندې دي مریضانو ته توصیه کیږي تر څو چې دغه مریض بیا په آینده کې شکر پر ناروغي باندې اخته نشي یا شکر ته داخل نشي
ډاکټر صاحب تاسو ډیر مسلکی بحث وکړ دا معنی لري چې یو څوک له کور وځي اول باید په معاینه خانه نه نوځي ډاکټر اوزان معاینه کوي او راځي په ونی کې د اقل یو ځل په هر صورت ډیر زمنګ په زما په ګډون باندې ډیر خلک روغتیا ته دومره توجه نه کوي خو که په ساده شکل باندې اوریدونکو ته وایي چې د دغه شکر ناروغي څخه هغه حالت څخه ځان وژغوري څه ورته کول پکار دي په غذایی برخه کې سپورت ورزش په برخه کې یا نور د کوم سپارښتنه نشته
ولن ټول هغه مرزان چې غواړي چې هغه د شکر په ناروغي باندې مصاب او مبتلا نشي همدا کوم نقاط مې چې مخکې ورته اشاره وکړ اول باید ځکه هغه نوري صاحب دغه دوهم ټایپ شکر چې کوم دغه سی و ناروغي ده چې یو څوک قربان یخته وي درېونه نیول تر 15 کلو پورې د پنيز باندې اراض ولایم او هغه کلینیک تبارز نه کوي دا په تصادفي ډول سره پروتین معایناتو کې تشخیص کیږي نو په همدې اساس باندې چې موږ تاسو غواړو چې موږ تاسو د شکر په ناروغي باندې اخته نسو باید کوشش وکړو چې دا په وینه کې د خپل شکر اندازه دا باید وګورو کله ناکله باید وګورو کچې ته موږ تاسو په دغه پری ډایابټ حالت یو پری ډایابټ حالت د کومکه مشه ورته اشاره وکوله چې په نهاره باندې خپل وینه وګوره هغه د 150 په اندازه کې وي نو همدغه یو سلسله تدابیر چې ورته مخکې اشاره وکوله دا بیا ډیر ضروری کچې ته دغه تدابیر موږ تاسو وننیسو نو موږ تاسو بیا په شکر باندې اخته کیو یا د شکر ناروغي ته داخلي کو اما که چې څوک چاق وي باید وزن کم کړي او کچې ته مثلا دغه سي غذاګانی چې هغه خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري یا خواږه شیان چې په ساده ډول سره وایم خواږه شیان لکه میوجات لکه دغه کیک او کلچي وریجه کچالو دا د ته های ګلایسیمیک انډیکس زګانی وای یعنی هغه زګانی دي چې په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره ګلوکوز لري د دې زګانو په مصرف کې باید کموالی راشي برعکس هغه زګانی چې هغه په خپل ترکیب کې په کم انداز سره ګلوکوز لري چې دغه لو ګلایسیمیک انډیکس زګانی وای لکه سبزیو ترکاری لدی څخه به زیات استفاده وسی په درېمه کټګوري کې باید فزیکی فعالیت زیات وو ځکه دغه ګلوکوز یو نوع انرژي ده چې کله موږ تاسو ګرځو چې کله موږ تاسو خبرې کوو همدغه ګلوکوز انرژي په مصرف رسیږي کله چې د یو چا په وینه کې د ګلوکوز لیول 4 ته لاړ شي هغه باید فزیکی فعالیت زیات کړي هغه که مثلا پیاده ګرځېدل وي که دی قانی کول وي که کلب ته تاګ وي نو تر څو چې دغه ګلوکوز په مصرف ورسیږي او په نتیجه کې په وینه کې ګلوکوز اندازه د پری ډیابیت حالت څخه بیرته نارمل حالت ته راوګرځي نو بیا په هغه صورت کې دغه شخص هغه خطر یا هغه ریسک چې په نس باندې موجوده چې شکر ته داخل شي دغه فوق العاده ډول سره لمنځ ځي بیا د شکر په ناروغي باندې نه اخته کیږي نه مصادیږي.
مننه ډاکټر صاحب فضل احمد زئی. بلې قدر منو اوریدونکو د روغتیا د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه او ری په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب احمد زئی هم د داخله ناروغیو عمومي ډاکټر دی. د شکرې پر ناروغي باندې اخته کوو که پښتنه لري مستقیمه مطرح کړی د ازادي رادیو مخکمو تخنیکی همکار شرکت کوي چې تر بل اوریدونکو تر اوسه پورې را سره نشته تر څو پورې چې بل اوریدونکو وصل کیږي. بلې مهرباني وکړئ خپل پښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد ما د کسان کتن دا تقریبا د لاس کار کیږي لوګیا نه خود دی دا د سړي څنګه را کی خورای نه سم کله سی و خورم د سټیک په ځای تر پیږي خصوصا رومیان سره رومیان ډیر خوند راکی دا هم فرماتیک ډیر څه په شریا د دې رګو کاپس دا یې کاپس دا مالي شهر ته شوړی وای دا وای مې ډیر کړي د ډور دوا د خدمت ته ولا ستایم.
په ټلیفون ما قد کوي د تاسې پښتنه زنه لری کنه
اجي سب تا کوم شاج اوري زما خبره.
بله
بله
بل ډاکټر صاحب تاسو خبر اوري مهرباني پښتنه لري زنه مطرح کی مهرباني
ډاکټر دوری صاحب پښتنه نشته وسره ان شاء الله برنامه ته د وخت څخه ورته جواب ورکوم چې د نجات لارې څه ده.
بله مهرباني. بله احمد ورور تاسو ټلیفون قطع کی مهرباني ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي.
ټول هغه اشخاص چې غوي مزمن او دوامدار قبضیت لري مونږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په څلوري ساتو کې یو ځل هم دغه دک جابې چایونه کی بیا چې کله څلوري ساتو وروسته دک جابې شي ته هغه دک میتیاز او هغه چې وی قوام د سخت وي نو دی حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه شخص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي لکه د چ په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی هګی دی وریجه د غوکه ده د دې په مصرف کې باید کموالی راولي ځکه دا غذاګال چې کله موږ تاسو خورو له کلمو څخه دغه دی وبو جذبیتوي او بل خوره د کلمو حرکت کې کمیږي نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخله د کلمو کې د غذایی موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخله د کلمو کې دغه شاین پاتې کیږي لبل خوانه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخچه ولري او غوی باید زیات اندازه سره فزیکی فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي او بل اخره د مایاتونه مایات که هغه د ترکه د سو په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي مایا بل هر څه وي چې مایه شکل ولري نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي او کچیر د په دغه منورو سره د قبضیت کنه شو نو بیا په دوه مقدم کې دوی مجبور مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت بل مینځ نه شي غیلات باید مینځ یو لسی تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید لمنځ لاړ شي او چې تر څو هم دغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب مزه مخکې د چې بل اوریدونکو سره تماس ونیسي تاسو مخکې د شکر ناروغي د عوامل یادونه وکړه په افغانستان کې د زمونږ خلک ډیر په خړو کې غوړي استعمالوي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته وایي چې آیا که غوړي کم شي فکر کوي چې مثلا په لوړو سنونو کې به د شکر د ناروغي مخنیوي وشي.
نوري صاحب زموږ تاسو په وطن کې د کوم غذایی رژیم چې کوم دا نارمل رژیم نه ده موږ تاسو اکثره په ډیرو حالاتو کې یا ډیر زیات افراط کوو یا ډیر زیات تفریط کوو په هغه شکل باندې چې زموږ تاسو صحت لپاره کوم شی ضرور وي هغه شکل باندې هغه شي څخه استفاده نه کوو. یو د غوړو جملې څخه هم دا غوړي دي، مالګه ده، بوره ده، سپینه ډوډۍ ده. طبابت کې دغه درې شیان چې ما مخکې ذکر کړل لکه مالګه، بوره، سپینه ډوډۍ، دي ته سپین زهر ویل کېږي. دا د ټولو هغو اشخاصو لپاره چې عمر د څلوېښتو کلو څخه پورته وي، د دې په مصرف کې که مرض ولري کې ونه لري باید کموالی راولي. کیرانه ولې مختلفو امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي. بل دغه غوړي چې تا ورته اشاره وکړله، زموږ ستاسو په ملک کې بدبختانه د غوړیو مصرف ډېر زیاته. نو موږ تاسو غوړي څونه غوړي لرو چې یو ته مشبوع غوړ وای، بل ته غیر مشبوع غوړ. بیا زموږ ستاسو په ملک کې دغه مشبوع غوړي چې دغه زیړ غوړي د کوچ د سپینکای د ډیر زیات کارول کیږي. که چیرته یو څوک قوي فزیکی فعالیت ولري، قوي کار کوي، کلب کوي، دقانی کوي، د غوړو لپاره بیا د دې غوړو خوراک یا دومره زیات موزیر نه تمامېږي، ځکه دا بیرته په مصرف راځي. خو که چیرته یو څوک فزیکی فعالیت نه لري یا د ثقیله کارونه کې او دغه د مشبوع غوړو څخه چې دغه مخکې چې اشاره وکړه دې څخه استفاده وکړي، نو هغه فوق العاده د زړه د حملې سبب کیږي، د مغزي سکتې سبب کیږي، د شکر سبب کیږي او نور ډېر خطرناک او وژونکو امراض چې په اني ډول سره انسان وژني، د دې ټول امراضو سبب جوړېدلی شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د یو ډاکټر په صفت باندې ټولو هیوادوالو ته دا ده چې کله عمر د څلوېښتو کلو څخه پورته لاړ شي، له دغه غوړو څخه ډېره استفاده ونه کړي. بیا که غوړو نه استفاده هم کړي، اکثرا باید د جوارو غوړو څخه کړي، د چای اقتصاد کوي، د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي. دا نه تنها دا چې د دوی د پاره، بلکې د دوی اکثرو امراضو په تداوي کې هم شامل خبره ده، او د اکثرو امراضو د وقایې په وقایې کې هم شامل خبره ده. نو په همدې اساس باندې باید دغسې یو کار وکړي، مالګه باید کمه کړي، بوره باید کمه کړي، دا د ډوډۍ خوراک باید کم کړي، ځکه دغه ټول بیا موږ تاسو ته ډېر زیاتو امراضو د رامنځته کېدو علت جوړېدلی شي.
ډاکټر صاحب احمد، زه تاسو د ښه موضوع یادونه وکړه، د ټولنې د افغانستان د ټولنې مختلف برخی یا مختلف لوری خاص غذایی رژیمون لري. اکثر د افغانستان وګړي په لرو کلیو او بانډو کې اوسیږي، هلته په طبیعي شکل باندې غذایی مواد خوري. دغه د لبنیاتو تاسو یادونه وکړله، تاسو کومه سروې شوې ده چې دغه د شکر ناروغي په کومو په ښاري سیمو کې ډیره زیاته ده؟ خلک چې په ښارونو کې اوسي او که په کلیو او بانډو کې، چې یو نتیجه ګیری یا یو نتیجه ترې واخیستل شي چې هغه خلک چې په کلیو کې ژوند کوي، په عادي مثلا هغه ل خپل زمکونه چې کوم حاصلات ترلاسه کوي یا لبنیات ترلاسه کوي، هغه نسبتا کم په دغه شکر ناروغي باندې مبتلا کیږي، او نور چې په خورونو کې ژوند کوي، چې د هغه له دغه غذایی رژیم څخه ګټه واخیستل شي، استفاده وشي.
مری صاحب، په افغانستان یو دا سروې نه ده شوی، خو په مجموع کې په علمي ډول سره د شکر ناروغي په هغه ځایو کې چې الته سہولت زیات وي، نو هلته دا د شکرې ناروغي ګراف زیاته، ځکه په ښارونو کې اکثرا سهولت وي، فزیکي فعالیت نه وي، دلته خلک ثقیل کارونه نه کوي، حتی چې دغه تلویزیون هم ګول کوي، په ریموټ باندې ګول کوي، پیاده نه ګرځي، هر چېرته په موټر کې ځي، که وظیفه وي که چکر وي. په اطراف کې اکثر خلک چې دي، زموږ ستاسو په هیواد کې اکثرا دیقانی وظیفه یا شغل دیقانی ده، هغوی دیقانی کوي. نو د شکرې په ناروغي کې تله چې موږ تاسو هر څه خورو چې بیرته په مصرف ورسوو، او هغه زموږ ستاسو په بدن کې د پاتې نشي، نو ځکه دغه ګلوکوز هم د انرژي یو منبع ده، دا غوړي هم د انرژي یو منبع ده. کله چې زموږ ستاسو په بدن کې چې هر شی اخلو، له خپل اندازې څخه زیات نه وي او بدن په مصرف باندې ورسوي، کاغه د فزیکی فعالیت وجه نه وي، او یا دا چې زموږ ستاسو بدن ډیر زیات فعال وي او په بدن کې دغه انرژي د خپل نارمل اندازې څخه پورته لاړ نه شي، نو بیا د ناروغي سبب نه کیږي، کاغه د شکرې ناروغي وي یا د نورو قلبي ناروغيانی وي. خو په ښار کې ځکه په ځدی زیاده ده چې په ښار کې دغه شیان زموږ ستاسو خلک ډیر زیات اکثرا په نورو دنیا کې یو انسان که چیرته غواړي چې نارمل حالت کې پاتې شي، د شکرې په ناروغي اخته نه شي، په نورو قلبي ناروغیو باندې اخته نه شي، په تدریجي ساتو کې حد اقل 15 سلوک د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي وکړي. په هفته کې 15 ورځې که چیرته داسې یو کار ونه کړي، لوی خونه مقوي غذاګانې خوري چې هغه په بدن کې په کافي اندازه سره انرژي تولید کړي، او هغه انرژي بدن په مصرف ونه رسوي، او له بلې خونه فزیکی فعالیت ته څه پر وي سہولت زیات وي، نو دا ته وغوړو کوونه غوړو، دا هم د شکرې په ناروغي باندې اخته کېدل شي، دا هم د زپ ناروغي باندې او هم په نور ناروغي باندې خطر کېدل شي. نو په دې اساس باندې په خلاصه ډول سره وایم د شکرې ناروغي په خاریاتو کې نسبت و اطراف ته زیاته ده، باوجود دې چې په افغانستان کې دې برابرته باندې سروې هم نه ده شوې. نو ځکه په خار کې سہولت زیاته، په هر ځای کې سہولت زیات وي، نو هلته دې شکرې ناروغي یو ویلت سہولت تشکیل
لري. بل ډیر مننه ډاکټر صاحب، له ټول اوریدونکو هم مننه چې مونږ سره تماس ونیو او په دې خبرونه کې ګډون وکړل. بیا هم یوازې څو دقیقې پاتې دي، که څه هم تاسو په دا ورستۍ برخه کې یادونه وکړل چې څه باید وشي، خو بیا هم ډاکټر صاحب احمد ځکه څه ویل لري غواړي خلکو ته ووایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوي.
نوري صاحب دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم. اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي، چې غواړي شکرې ناروغي باندې اختنه شي، باید څو نقاط ته باید زیات متوجي شي. اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کی. دوهم ټول هغه غذاګر چې هغه خوږی وي، په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري، قند ولري، دغه په مصرف کې کموالی راولي، او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی. بل ټول هغه اشخاص چې هغه له خوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي، یعنی شکر مرض ولري، نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نس باندې کوم جنجالونه ونځيږي، د زړه د حمله سبب نشي، د مغزي سکتې سبب نشي، د ګردو د ادمي کیفیت سبب نشي، سترګې ورته خراب نه کی، ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي، نو هغه باید خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهار باندې خپل شکر ګوري، د نوي او د 130 په مابین کې وي، یعنی نوي نه شکر چټ نشي، د 130 نه شکر ډېر لړ نشي، د دې په مابین کې چې وي د اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول وي، بیا هغه ټول خطرات او مشکلات هغه پروګرشن دی چې دا ډیر سلوکیږي، یا په ساده ډول سره کوی بیا شکر ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي، د ټول جنجالو مخ نه ویل کیږي، نو په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه د شکر مریض خلاصون پیدا کولای شي.
ډیر مننه د داخله ناروغي او عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل. قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و. بل خبرونه څو شپې ورسته زما بل همکار مختوری لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړل، او له دواړو ډاکټر صاحبانو ډاکټر محبوب الله شفیق چې خبرونه په لومړی برخه کې را سره غډون کړی وو، او ډاکټر فضل احمد زین هم مننه.
بیتان میں لمبے بلے پسر بیا مالا نمدا اشنائے اغستینا مالا نمدا اشنائے اغستینا مالا نمدا اشنائے اغستینا مالا نمدا اشنائے اغستینا ترا جمع کر لخ کر دیا جدائے را ترا جمع کر لخ کر دیا پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا